انجینیر متی الله خروت، استاد سابق وزارت تحصیلات عالی و مسلکی و کارشناس مسائل سیاسی، از اینکه در بحث این هفته ما شرکت کردید.
عزتمنو دوستانو، در محل در مازیګر څلور بجې شوې، به هم د خپل قربنۍ سلامونه ومني او روانې خبرونه ته هرکله. په دې یو ساته خبرونه کې دا رپورټ لرو چې افغان چارواکو د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د ادارې هغه راپور په کلکه رد کړ چې وایي په دغه هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی، او نور رپورټونه هم درته در اورو. اوس د خبری سرویس په پیل کې د افغانستان خبرونه اوري. وایند احمد زبیرشمن.
په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په دیارلسمه غونډه کې نن له افغانستان سره په شویو مرستو، امنیت او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په هلمند کې د هیروینو د تولید درې فابریکې له منځه وړې دي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري ایران د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د څارنې ادارې ته خبر ورکړی چې خپل یورانیم به د غني کېدو لپاره نورو هیوادونو ته ونه لیږي.
د خبرونو تفصیل. په کابل کې د همغږي او انسجام د ګډ بورډ په دیارلسمه غونډه کې نن له افغانستان سره په شویو مرستو، امنیت او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د کابینې ځینې غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو او د شاوخوا 20 مرسته کوونکو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د غونډې په جریان کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت به په دغه غونډه کې د لندن کنفرانس ته په افغانستان کې د امنیت او سولې د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ لپاره خپل مشخص غوښتنې هم د مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو استادو ته بیان کړي. د بورډ چې له افغانستان سره د مرستو څارنه کوي، پخوا هم په کابل کې خپل نوبتي غونډه کړې وي، خو دا وروسته په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په 28مه نیټه په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دریو ولایتونو کې په تازه پوځي عملیاتو کې څه باندې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر ژوندي نیول شوي. د بادغیس د امنیت قومندان سید احمد سامی وایي تیر شپه دغه ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې 15 تنه مخالفین وژل شول. د بلخ د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو تیر شپه په خپلو پوځي عملیاتو کې په دغه ولایت کې 6 وسلوال مخالفین وژلي او 4 نور ژوندي نیولي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه اعلامیه چې نن غرمه خپره شو، ویلي دي په دې کې چې په تیرو 4 ساعتونو کې په کندهار، کندوز، کابل او لوګر ولایتونو کې 4 وسلوال مخالفین وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. د دغو وروستو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په هلمند کې د هیروینو د تولید درې فابریکې له منځه وړې دي. د کورونو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال جنرال داود له قوله ویلي دي چې دغه عملیات د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په سروان کلا کلی کې شوې دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پولیسو په دغه عملیاتو کې 1.5 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه سوډیم کلوراید، 230 کیلوګرامه کاربوهایډریټ چې د هیروینو په جوړولو کې ترېنه کار اخیستل کیږي هم نیولې دي. نن په کندوز کې د ځینو شمالي ولایتونو یو شمیر سپینګرو او قومي مشرانو غونډه وکړه او په هیواد کې د سولې او ملي یووالي د لا ټینګښت په اړه خبرې وکړې. دا غونډه د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه او د تخار، بدخشان، بغلان او کندوز په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو سربیره پکې په شمال کې د ناټو ځواکونو قومندان هم برخه اخیستې وه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د غونډې ویناوالو په هیواد کې د امنیت او سولې د لا ټینګښت لپاره په جدي اقداماتو ټینګار وکړ. همدارس په شمال کې د ناټو ځواکونو قومندان وویل چې نړیوال ځواکونه به په شمالي ولایتونو کې د امنیت د لا ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې لا چټکې کړي. نو د افغانستان په اړه خبرونه، نړیوال خبرونه به فریده هوټ سیفی وړاندې کړي.
د بی سرحده خبریالانو د رسنیو د حقونو ډلې نن د ایران حکومت د خبریالانو د تعقیب په ارتباط پر بشري ضد جنایتونو تورن کړ. د ډلې په خپلې اعلامیه کې په ایران کې د استبداد دوام او په غیر قانوني توګه د خبریالانو نیول غندلې دي. د دوی په وینا ډیر نیول شوي خبریالان د اوږدې مودې لپاره بې ارتباطه پاتې کیږي. په اعلامیه کې د بندیانو بې ارتباطه پاتې کیدل، په زوره هغوی له نظره لرې کول، بشري ضد جنایتونه او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی ذکر شوی.
شوی دی. دی ډلې د نړۍ پر حکومتونو ټینګار کړی چې په دې ارتباط د تهران پر ضد خپل غږ اوچت کړي. ډیپلوماتان وایي ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ته خبر ورکړی چې د دې سازمان د وړاندې شوې طرحې اساسي جزئیات چې له مخې ایران باید خپل غني شوي یورانیم د نورو پړاوونو لپاره بهر ته واستوي نه مني. لویدیځ هیوادونه اندېښنه لري چې تهران ښایي له دې موادو څخه د اټومي بم د جوړولو لپاره کار واخلي. په رپورټونو کې د ډیپلوماتانو له قوله راغلي چې ایران دا پلان عملاً رد کړی او پر ځای یو متبادل پلان چې پکې د اټومي سون موادو په بدل کې بهر ته د دې هیواد د زیاتې برخې غني شوو یورانیم صادرول نه دي مطرح وړاندې کړی دی. د ډیپلوماتانو په وینا د ایران دا طرحه ښایي د لویدیځ لپاره د منلو وړ نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کرولی وویل د ایران له لوري د نړیوالې ټولنې د دې طرحې ردول مناسب عمل نه دی. د ملګرو ملتونو د طرحې مسوده په تیر اکتوبر میاشت کې له ایران سره د ملګرو ملتونو او شپږو لویو قدرتونو متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، چین، بریتانیا او جرمني د خبرو په پای کې جوړه شوه. دا مسوده له ایران څخه غواړي چې خپل په سلو کې او یا په ټیټه سطحه غني شوي یورانیم روسیې او فرانسې ته ولیږي څو په روغتیایي چارو کې د استفادې لپاره د سپند په موادو بدل شي. د یو یمنی ول اصله امریکایي مولا چې ور باندې شک دی چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري خپل خپلوان او د قبیلې غړي وایي چې د یمن په غرونو کې پټ شوی دی. د اولقی قبیلې غړو لویدیځو خبری رسنیو ته ویلي چې هغوی د انور اولقی ساتنه کوي. دوی وایي چې انور د القاعده شبکې غړی نه دی او د متحد ایالاتو او یمن د حکومتونو لخوا تعقیبیږي. ویل کیږي چې انور په متحد ایالاتو کې په وروستیو دو حملو کې لاس درلود. یوه حمله د نومبر په میاشت کې د فورت هود په پوځي مرکز کې چې په تکزاس کې دی وشوه، او بل هغه ناکامه حمله وه چې د دسمبر په 15مه د امریکا دیترویت ته پر روانې الوتکې وشوه. پرون واشنګټن په رسمي توګه د عربو په ټاپو وزمه کې فعاله ډله چې مرکزی په یمن کې دی یوه تروریستي ډله وبلله. د ترکیې نیمه رسمي خبري آژانس اناتولیا خبر ورکوي چې پولیسو نن ډیر لسنه د القاعده شبکې مشکوک کسان ونیول. د ریپورت په حواله په دې حمله کې د نیول شوو کسانو په حمله کې هغه کس په جمله کې هغه کس هم شامل دی چې ویل کیږي په ترکیې کې د یوې وسلوالې اسلام پالې ډلې مشري کوي. په راپور کې راغلي چې پولیسو وسلې، جالي کارتونه او د بمونو جوړولو وسایل هم موندلې دي. د پیښه د دوشنبه په ورځ په انقره کې د پولیسو تر عملیاتو وروسته شوې چې د القاعده شبکې شل مشکوک کسې پتر اسکیونی ولشول او اوس په بند کې دي. د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما دیموکرات ګوند ل خپل رقیب جمهوریت غوښتونکو ګوند په وړاندې په سنا کې د ماساچوسټ ایالت د یو سیټ پر سیالي چې د ادوارد کینیډي پر ځای د نوي کس لپاره وشوه له سخت ماته سره مخامخ شو. دیموکرات ادوارد کینیډي تیر کال مشر نتایج خي چې جمهوریت غوښتونکو اسکات براون دیموکرات مارتا کاکلی ته پرون په ځنګړي انتخاباتو کې ماته ورکړه او شاوخوا په سلو کې 250 رایې وګټلې. ل دې سره جمهوریت غوښتونکو ته د توان ورکړ شو چې د روغتیا په برخه کې د اسلامي لایحه مخاوني سي چې د ديموکراتانو لخوا طرح شوی ده. ديموکراتان شپېتو رايي ته اړتیا لري چې وکول شي چې د جمهوریت غوښتونکو مخاوني سي. ديموکراتان په داسې حال کې لمات سره مخامخ کیږي چې نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل کار لمړنۍ کال پای ته ورساو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رايو په مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې هیتی ته د درینیم زره نور سرتیری او پولیس واستوي څو هلته د عامه نظم او د بشري مرستو د کارونو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. په هیتی کې له زلزلې وروسته د غلا او تریخوالي او د عامه شتمنیو د لوټ او تالان ریپورتونه ورکړي شوي دي. د خبرونو پای
د مزګر څلور بجې او پوره نه دقیقې دي. زمونږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 1290 اوریدل کیږي. د روانه خبرونه په دوام کې د موضوعات وړاندې کیږي. افغان مقامات په هیواد کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د اداري لخوا د دقیقې شمیرې د راپور خپرول رد کړل. له افغانستان سره د مرستو د همغږۍ او انسجام بورډ نن په هیواد کې د دغه بورډ د فعالیتونو او امنیتي وضع پر موضوعاتو بحث وکړ. په سرپل ولسوالۍ کې د مختلفو قومونو مشرانو په سیمه کې د خپلمنځي ستونزو د اورولو لپاره د ملي یووالي یوه شورا جوړه کړه.
په افغانستان کې درې لسیزو ډېرې ناخوالې رامنځته کړې دي. نو موږ غواړو چې د دغو د یاده کولو په خاطر د دغه سمسمکي په خاطر موږ نن دلته په 200 کس راغونډ شو. موږ غواړو چې د قومو په مابین کې یووالی رامنځته شي.
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ زده کوونکي خپل ویجاړ شوي ښوونځي ډېر په غوسه کړی وای.
مکتب اوس راسه وسو نو موږ چې زده کړه چیرې وکړو؟ چیرې درس وایو؟ په کوم ځای کې کښېنو؟ ټول سره وپاشلو او ځاله راسه وسو. زنه
نور کورنۍ او سیمه ییز رپورټونه هم څېړو او د کړو خوشو عزیزانو دونیس پروګرام اورېدل هم مه هېروئ. د ازادي رادیو مازیګرنې خبرونه وري. افغان حکومت مانی چې په دې هواد کې دری فساد زیات دی، خو د اندازې په اړه د دقیق شمیرې خبرول ناسم وبلل. دا ولسمشر حامد کرزی وایي ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې د رشوت ورکولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان وروستی خپور شوی راپور هم د قوي اسنادو پر بنسټ خپور شوی وي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې افغانانو 2 میلیارد ډالر رشوت ورکړی او له دې عمله یې سخته اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه راپور په اړه چې افغانانو په تیرو 12 میاشتو کې 2.5 میلیارد ډالر رشوت ورکړی وایي چې ګومان نه کیږي په دې برخه کې کره او دقیق ارقام او اسناد موجود وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وحید عمر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په دې هیواد کې په دولتي او نړیوالو ادارو کې فساد شته، خو د سرګند کړه چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې دغه راپور ډیر واقعیتونو نه دی ولاړ. خاغلی عمر وویل چې د یو این او ډی سی د ادارې لخوا د خپور شوی راپور له دې برخې سره موافق دی چې په افغانستان کې د اداري فساد سطح لوړه ده، خو دی وایي چې باید د مخنیوي لپاره افغان دولت او نړیواله ټولنه لازمه هڅه وکړي.
فساد اداري هم در نظام در افغانستان وجود داره.
اداري فساد هم د افغانستان په نظام کې موجود دی او هم له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو په څرنګوالي کې. حتی اداري فساد د ملګرو ملتونو په اور قانونو کې همشته چې په وړاندې مبارزه د ټولو لومړیتوبونو څخه بلل کیږي. خدا چې 2.2 میلیارد ډالر رشوت ورکړ شوی دی، ګمان نه کوم چې په دې برخه کې اسناد او ارقام د شفافې پروسې او څېړنې له مخې وړاندې شوي وي. بیا هم وایم چې ګمان نه کوم د دې لپاره کره اسناد موجود وي.
په عین حال کې د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي چې د یو این او ډی سی لخوا خپور شوی راپور په کلکه ردوي او دا راپور د ده په خبره د شخصي شهرت لپاره خپور شوی دی. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې یو این او ډی سی یا د مخدرو موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان د 12 ولایتونو په مرکزونو کې په 168 کلو کې له 2600 کسانو څخه پوښتنه کړې چې نږدې 80% د امنیت او بیروزګارۍ پر ځای له اداري فساد څخه شکایت کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه په تیرو 12 میاشتو کې یو وار په دولتي ادارو کې رشوت ورکړی، یا په بل معنا د یو افغان کلنی عاید 415 امریکایي ډالر دی، خو د دې سروې له مخې هر افغان په یو کال کې 160 ډالر رشوت ورکړی دی. په ویانا کې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان والټر ډیکمپ ازادي راډیو ته وویل چې رشوت ورکړل شوی پیسې په دې هیواد کې د مخدره موادو له قاچاق څخه د ترلاسه شوو پیسو نیمایي اندازه جوړوي.
کچېری د غدوال شمیرې سره یو ځای کړی شي، نو ښکاري چې رشوت او د مخدره موادو کاروبار د افغانستان د کورنی ناخالص عاید نیمایي مولده برخه ده.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوی چې تر ټولو زیات رشوت ګمرکاتو، پولیس، سرنوالۍ، قاضیان، ښاروالۍ او سیاستپوهانو ته ورکړل شوی، او غیر دولتي مؤسسې هم په اداري فساد کې ښکېلې او ککړې دي. د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر انټونی ماریا کوستا له افغان دولت په خاص ډول له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي او چټک اقدام وکړي او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره پیاوړي او خپلواک کړي. جمهور رئیس کرزي د اداري فساد په وړاندې د ټینګې مبارزې ژمنه کړې او تمه ده چې په دې اړه د لندن په ژر جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې هم خبرې او ځینې مهمې پریکړې وشي.
که لیوی خو افغان حکومت د منی چې په هیواد کې اداري فساد زیات دی، خو د ملګرو ملتونو لخوا د وروستي خپور شوي راپور په اړه یې خبرګون ښودلی او ویلي د راپور ناسم دی چې وایي په افغانستان کې په تیر یو کال کې افغانانو $2 میلیارد رشوت ورکړی. بلورته په کابل کې د همغږۍ او انسجام بورډ د لسمه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې له افغانستان سره د دیرشو مرسته کوونکو هیوادونو استازو او ځینو نورو وزیرانو برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د مرستو پر همغږۍ د تیرو کړنو او په هیواد کې پر امنیتي حالت بحث شو. معصوم میوند له کابله په دې اړه راپور لري.
د همغږۍ او انسجام د بورډ غړي وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان روانه امنیتي وضعیت او سیمه ییزه همکاري د بحث اساسي موضوع جوړوي. د دې بورډ د 13 غونډه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرانیستل شوه. په دې غونډه کې د دې ګډ بورډ ټول غړي، د ملګرو ملتونو استازي، د مرسته کوونکو هیوادونو استازي او د افغان کابینې غړي حاضر وو. د دې بورډ دارالانشا رئیس ډاکټر سید حبیب الله احمد له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د غونډې د اجنډا په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې
چند موضوع مهم و اساسی که امروز بحث خواهد شد.
سو مهم مسئله چنن با پر بحث شي، لمړی په افغانستان کې د امنیت مسله او د امن او امان ټینګول او بیا اقتصادي پراختیا ده. همدارس د سیمه ایزو همکاریو مسله ده چې په دې غونډه کې به پورته شي. له افغانستان سره د مرستو د اغیزناک کولو په موضوع به هم بحث شي او په دې اړه به نړیواله ټولنې سره جدي خبرې وشي.
د افغان چارواکو په وینا په دې غونډه کې به ځانګړي وړاندیزونه مطرح شي، څو د لندن په جوړیدونکو غونډه کې تر بحث لاندې ونیول شي. د ورکل سو معلوماتو له مخې په افغانستان کې لامنیت ټینګولو او د امنیتي همکاریو د غوره لار موندلو د بحث اساسي موضوع جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کایډه په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د دولتي ادارو د پیاوړي کېدو لپاره باید نورې هلې ځلې وشي.
We have very critical months ahead of us and I appeal to all and I'm
لستون زړه کې میاشتې په مخ کې لرو. زه د ټولو نه د هیله لرم او په دې باور يم چې تاسو ملاتړ به په دغه ستونزمنو میاشتو کې لمه سره وي. راځي هڅه وکړو چې دغه منفي حالت لمنځه ویسو او په خپلو هڅو یو نوی خوځښت منځته کړو.
دا غونډه په داسې حال کې په کابل ښار کې جوړه شوې چې ټاکل شوې د جنوري پر 28 نیټه د افغانستان د حالاتو په اړه په لندن کې یو غونډه جوړه شي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د لندن د غونډې د پریکړو تعقیبول ډېر مهم دي چې دا کار مخینه دي سوی او د افغانستان سره د سو نړیوالو مرستو څخه سمه استفاده نه ده سوی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. د ازادۍ راډیو اورئ، د مازدیګر 4 بجې او 12 دقیقو 3 شیبې اوښتې دي. پر کورنیو موضوعاتو د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. طالبانو په کابل کې د دوشنبې ورځې په حملو وښودله چې دوی کولی شي جنګ ته زور ورکړي. اسوی شدت پرس آژانس له دغو حملو وروسته په کابل کې د امنیتي تدابیرو د تشدید په اړه یو رپورټ خپور کړی او د کارپوهانو نظریات هم راخیستي. سلطان محمد سرور د دغه رپورټ لنډیز اوروي.
په داسې حال کې چې امنیتي نیمګړتیاو د کابل خلک په غوسه کړي دي، امنیتي ځواکونو په کابل باندې د دوشنبې د ورځې له بریدونو یوه ورځ وروسته په ښار کې خپلې ګزمې او پوستې ګڼې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د نورو بریدونو او تلفاتو د مخنیوي لپاره په کابل کې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو امر کړی. خدای هم ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ځکه د ستاینې وړ دي چې دوی د لا زیاتو تاوانونو مخه ونیوله. د دوشنبه د ورځې په نښتو کې د دوو پولیسو په شمول 15 کسه، 2 ولسی خلک او 1 کوچنی وژل شول. اوس د تالاشۍ پوستې ټول هغه موټر چې ښار ته ننوځي تالاشي کوي، د دوی اسناد ګوري او مشکوک موټر دروي. څېړونکي په دې باور دي چې د دوشنبه د ورځې بریدونه د طالبانو ځواک او قدرت نه ښیي، بلکې د امنیتي قواوو کمزورتیا څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر تاج محمد وردګ وایي طالبان صرف یو لاره لري او هغه دا چې ځانونه والوزوي، خو کابل او نورو لوی ښارونو ته د طالبانو ننوتل د امنیتي قواوو کمزورتیا څرګندوي. دغه راز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو قمندان جنرال ډیوید پیټریس وایي چې د دوشنبه د ورځې بریدونه وښودله چې وسلوال طالبان د پرمختللیو او متفاوتو بریدونو توان لري چې کولی شي په یو وخت کې په 2 دولتي اهدافو حملې وکړي. خو د کابل ښاریان ځکه مایوسه او اندېښمن دي چې د انتحاري بریدګرو یوه ډله څنګه کولی شي د پایتخت د 4 میلیونو ښاریانو ژوند د 2 ساعتونو لپاره مختل امریکان دي. د محمد نصیر په نامه یو ټیکسي چلوونکی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دولت باید له پولې پورې غاړه په قبایلي سیمو کې د مخالفینو د اډو چاره وکړي او دا ځکه چې حکومت تل وایي دغه بریدونه له هیواده بهر تنظیمیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح وایي چې د برید کوونکو د کمزورتیا یوه نښه دا ده چې دوی د ښار په ګڼو او مزدحمو سیمو کې بریدونه کوي. دوی ادعا کوي چې د انتحاري بریدونو په مقابل کې د امنیتي ځواکونو تدابیر په سلو کې شپېته بریالي دي.
زمکرګل ازادي رادیو اوري په سرپل ولسوالۍ کې د یو شمیر کمی مشرانو او مخاورو په نوښت په دې ورستیو دریو لسیزو کې د خلکو او کورنۍ ترمنځ پیدا شوې سنزو د اورولو لپاره په دې ولایت کې د مختلفو قومونو د مشرانو په ګډون د ملي یووالي یو شورا جوړه شوه. د مختلفو قومونو د مشرانو په ابتکار د ملي یووالي د دې نوې شورا د جوړېدو په پاپ سمې وله غوښتون لسیمې راپور لري.
په سرپل ولایت کې د میش مختلفو قومونو ترمنځ د وحدت او یووالي په هدف یو ګډه شورا جوړه شوه. د دغه ولایت سنچرک، سوزمقلاس، سیاد، سیدآباد ولسوالیو او د سرپل د ښار د اړوندو میش سیمو په لسګونو د هوتک، دولتزی، بلوڅ، مغول، خلیلي، نورزی، ملکی، وردګو، اساقزی، غلجی قومونو استازو تیره ورځ د سرپل ولایت د کنو بازار په کلی کې په یو جوړه شوې غونډه کې د کمال ملکی په مشرۍ د شورا په جوړولو سره سلا مشوره شول او د شورا د چارو د سمبال او دیغی د هدف او د پلی کېدو په خاطر د شورا رهبری او د پنځو کمیسیونونو چارې د بیلابیل سیمو قومي مشرانو ته وسپارل شوې. د شورا د چارواکو په ژبه تر څو د درې لسیزو په اوږدو کې د دغه ولایت د میش پرګنو ترمنځ را پیدا شوې ستونزو ته د سولې او تفاهم له لارې د حل لار پیدا کړي چې د جوړ شوې شورا د هدف په کړه د شورا مرستیال حسین بلوڅ وایي.
د نننۍ شورا په خاطر موږ د دې راغونډ شوي چې تر څو موږ وکولای شو د قومو په مابینځ کې یووالی راولو، ځکه چې په افغانستان که درې لسیزو ډېرې ناخوالې رامنځته کړي دي. نو موږ غواړو چې د دغو د یاده کولو په خاطر د دغه سمسمکي په خاطر موږ نن دلته په 200 کسه راغون سو. موږ غواړو چې د قومو په مابین کې یووالی رامنځته سي تر څو وکولای سي د خپل مشکلات د نږدو څخه حل کړي. زموږ لومړنی کار به دای چې موږ خپل مشکلاتونه اوله د وسنی ولایت سره مطرح کوو تر څو زموږ مشکل د دوی رسیدګي وکړي. کچیر دوی ونه کړي بیا به موږ دا لړه ته انتقالو چې تر څو هغه وکولای سي زموږ په کارو کې څه سمسمکۍ راول.
په همدې توګه په غونډه کې برخه اخیستونکو مولوي عبدالحق د ټولنې د وګړو د ستونزو د هوارولو په لار کې هڅې کول د اسلامي احکامو له مخې یو نیک عمل وبلا او د غونډې د برخه اخیستونکو څخه هیله من شو چې د خپلو پلارونو او نیکونو په توګه د خپل اسلامي او ملي ارزښتونه وسات.
توپانه څخه دې قوم ته نجات ورکړي. هغه کمالار خدای دپاره، د اسلام دپاره، د قرآن دپاره خپل ارزښتونه د لاسه مه ورکوئ، خپل پښتو د لاسه مه ورکوئ، اسلامیت د لاسه مه ورکوئ، خپل پر دغه عهد و پیمان باندې محکمه ودرېږئ. الله وایي ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. زه د هغه چا سره یم چې هغه پرهیزګار وي او نیکوکار وي او تاسې هم د یو نیک عمل دپاره اقدام کړي او غواړي چې دا نیک عمل په مخه بوځي د خپل قوم ته. موږ تاسې صد به دپاره د اسلام د خپل قوم د مشروع حقوقو د دفاع دپاره به د خپل وعدت محکمه ساتو.
د سرپل په ولایت کې د خلکو ترمنځ د وحدت او ملي یووالي د پیاوړي کېدو په نامه د جوړې شوې شورا په لومړۍ غونډه کې پریکړه وشوه. ځینې حقوقي ستونزې چې د خلکو ترمنځ د ناخوالو او واټنونو د رامنځته کېدو سبب بلل کېږي د هوارولو په اړه به یې لومړی د ولایتي چارواکو سره شریکې کړي او د هغو د نه پاملرنې په حالت کې به د دولت لوړپوړو چارواکو ته په ګډې سره مراجعه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو د څلور بجې او څلور دقیقې کې دونکو دی په روانه خبرونه کې په بدغیس کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې او بمباریو ریپورت لرو چې ویل کېږي د طالبانو درې قمندانان او 15 نور کسان وژل شوي دي. خو تر دې مخته یو بل ریپورت اخلو. د امریکا د متحده ایالاتو په افغانستان کې د جندر د مساواتو د ملاتړ په هدف د وړو پروژو د پروګرام د پیل خبر ورکړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وویل د دغو وړو پروژو له پلي کېدو سره به د افغانستان د ښځو ډېرې ستونزې اوار شي. دا پروګرام د ښځو د چارو د وزارت او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا په ګډې همکارۍ سره د ښځو د بېلابېلو مؤسسو او ټولنو لخوا پیل کېږي. د دې پروګرام نور جزئیات حسیبه شهید اوروي.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د وړو پروژو پروګرام به افغان ښځو سره د ښوونې روزنې، اقتصادي پیاوړتیا، روغتیا، ټولنیز جوړښت او د کورنۍ تاوتریخوالي په مخنیوي کې ډېره مرسته وکړي. د وړو پروژو پروګرام چې د جنسي انډول د ملاتړ په هدف د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د 2,000,000 او 1,00,000 ډالر په ارزښت په لاره اچول شوی، د مدني ټولنو او د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیايي پروګرام له لورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر مخ بیول کېږي. د افغانستان د ښځو د چارو سرپرستی وزیر ډاکټر حسن بانو غزنفر چې د چارشمې پورز د دې پروګرام د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې وویل دغه وړي پروژې کولې شي چې د ښځو په ژوندانه کې مثبت رول ولوبوي.
هدف از این برنامه حمایت و تقویت از
مؤسسات. د دې پروګرام هدف د هغو مؤسسو او ټولنو پیاوړي کول او ملاتړ دی چې د ښځو د روغتیا، اقتصاد، ښوونې روزنې، د جنسي انډول او عامه پوهاوي په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د وړو پروژو د پروګرام د ځینو پروژو کار دا وخت په کابل، هرات او مزار شریف کې د مالدارۍ، ښوونې او روزنې، روغتیا، خامکدوزۍ او د ښځو لپاره د ځانګړو راډیوي خپرونو د جوړولو په برخه کې پیل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر آیکن بیری چې د وړو پروژو د پروګرام په پرانیستون کې غونډه کې ګډون درلود وویل امریکا له دې مخکې هم د ښځو د پرمختګ په برخه کې هر اړخیزې مرستې کړې دي او ورته مرستو ته به دوام هم ورکړي. د ویل د افغانستان په شان په یو جنګ ځپلي هیواد کې چې ښځې د بېلابېلو ټولنیزو او اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي، د دا ډول پروژو پر مخ بیول کولی شي په نسبتي توګه د دوی په ژوند کې بدلون راولي.
دا مهمه پروژې د هغو پروژو یو برخه ده چې موږ یې ملاتړ کوو. له ښځو سره د مرستو لپاره له لسو زیاتې پروژې تر څېړنې لاندې دي او موږ هیله مند یو چې له دې پروژو سره هم مرسته اعلان کړو. موږ هیله مند یو چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانو ښځو سره د زیاتو پروژو مرسته وکړو چې ښځې او ماشومان ترې زیاته ګټه پورته کړي.
سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو د ښځو په برخه کې پر بېلابېلو پروژو په میلیونونو ډالر لګولي دي، خو داسې انتقادونه هم موجود دي چې دا مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي او په ځانګړې توګه د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي دوی ته دغه مرستې سمین نه ورسیږي. خو د ښځو د چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتو دغه نوې مرسته به په داوطلبانه توګه د بېلابېلو ټولنو له لارې د افغانستان ټولو برخو ته په سمه او برابره توګه ورسیږي.
په بدخیس کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې او بمباریو ریپورت ورکړل شوی دی. حکومتي ځواکونه وایي د دریو قمندانانو په شمول 15 وسلوالې وژلې دي. په دې اړه نور حال شرف الدین ستانکزی راکوي.
غرب ځون کې د صاحب پولیسو قمندانۍ ویان سمنول عبدالروف احمدي په ټلیفون سره د بادغیس بالا مرغاب ولسوالۍ په یو پټنځي کې د برید او 15 تنو د وژنې ادعا وکړه.
عملیاتی که شب گذشته ساعت 8:30 دقیقه در قریه خاصداران ولسوالی بالامرغاب
د سه شنبه په ماښام و نیمو بجو د دقیقو معلوماتو په اساس طالبانو د بالامرغاب خاصدار قریه کې په دولت د برید په نیت راغونډ شوي وو. د ائتلافي ځواکونو په مرسته هوایی برید پی وشو 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. دا چې سیمه غیر مسکونی او ملکي وګړو ته زیان نه راوخته. خو طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی په ټلیفوني پیام کې د خپل لوري د دوه ملګرو مړینه تایید کړه. وی ویل شپږتنه بهرني او اته تنه افغان عسکر جګړه کې وژل. د غرب زون د پولیسو قمندانې ویان نه یوازې دا چې د طالب ادابې اساس وبلله، زیاته یې کړه طالبانو درې تنه لوړ پوړي قمندانان هم وژل شوي کسانو کې دي. بالامرغاب د بادغیس ولایت یو له امن ولسوالۍ څخه ده چې په دا وروستیو کلونو کې د سختو جګړو او دولت طالبانو ته د درنو زیانونو راپورونه ترې خپاره شوی. باید ووایم جګړه کې ښکېل کسانو بد سلوک څخه تل ملکي وګړي شکایتونه لري.
په بدغیس کې مو د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې واوریدل. له غزنی څخه هم رپورټ راغسیدلی چې په دې ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو ځواکونو یو قمندان وژل شوی او د یو بل قمندان په ګډون څلور وسلوال ژوندي نیول شوي. د وخان مینه پال سیمه په دې اړه رپورټ لري.
عملیات تیرش په افغان او نړیوالو ځواکونو د غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو د کلي پر یوه کور چې وسلوال طالبان په کښې راغونډ سوي و ترسره سوي دي. د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال خیالبار شیورسی وایي چې په دغو عملیاتو کې د عبدالمنان په نوم د وسلوالو یو قمندان وژل سوی او د یو بل قمندان په ګډون څلور وسلوال ژوندي نیول سوي دي.
یو نفر په نام د منان سره وژل شوی دی، یو نفر زخمي دی، څلور نفر ځوان سره راوړي دي، او په دې کښې یو نفر په نام د خالق سره قمندان دی، هم د طالبانو دا هم ژوندی نیول شوی دی، دوه میله کلاشینکوف دی او یو څه نارنجک کنداز دي.
شیرزوی وایي چې په دې عملیاتو کښې افغان او نړیوال سرتېري مرګ ژوبله نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې وژل سوی او وړل سوي ټول ملکي وګړي دي چې د ده په خبره له دوی سره یې اړیکه نه درلوده. له بله پلوه د غزني له مکر ولسوالۍ څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې د پولیسو د خطې پر عملیاتو قمندان محمد رسول باندې نن سهار هغه مهال وسلوال برید وسو چې نوموړی له کوره د دندې په لور روان و. چارواکي وایي چې د محمد رسول قمندان ورور وژل سوی خو نوموړی د خپلو دوو زامنو سره ژوبل سوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې په ځوابي برید کې دوه وسلوال طالبان وژلي، یوه راده موټر او درې میله وسله ورځینې لاسته ورغلې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
پوره څلور بجې او دېرش دقیقې دي. فریده هوډ سیفي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
ترکی چارواکي وایي هیواد به په راتلونکې اونۍ کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو د ګډې غونډې کوربه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو درې فابریکې له منځه وړي دي. نن په کندز کې د ځینو شمالي ولایتونو یو شمیر سپینګیرو او قومي مشرانو غونډه وکړه او په هیواد کې د سولې او ملي یووالي د لا ټینګښت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په څو بېلابېلو عملیاتو کې څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه نور ژوندي نیول شوي دي. د بې سرحده خبریالانو د رسنیو د حقونو ډلې نن د ایران حکومت د خبریالانو د تعقیب په ارتباط پر بشري ضد جنایتونو تورن کړ. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ته خبر ورکړی چې د دې سازمان د وړاندې شوې طرحې اساسي جزئیات چې له مخې ایران باید خپل غني شوي یورانیم د نورو پړاوونو لپاره بهر ته واستوي نه مني. ترکی پولیسو نن دیارلس تنه د القاعده شبکې مشکوک کسان ونیول. د یوه یمنی ولاسل امریکایي ملا چې ورباندې شک دی چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري خپل خپلوان او د قبیلې غړي وایي چې د یمن په غرونو کې پټ شوی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې هیتی ته 3500 نور سرتیری او پولیس واستوي څو هلته د امن نظم او د بشري مرستو د کاروانونو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت ښوونځی به بیرته په اساسي ډول ورغول شي. د ګرمسیر ولسوالۍ دغه ښکلی ښوونځی یوه اونۍ وړاندې هغه مهال تر سوځېدو وروسته ونړول شو چې د یوه لوی لاریون ګډونوالو ورته ورواچوه او له منځه یووړ. تر دې وړاندې په دې ښوونځي کې په زرګونو زده کوونکو زده کړې کولې. د دې ښوونځي زده کوونکي وایي دولت باید دا ښوونځی ورته زر تر زره بیرته جوړ کړي. له هلمند راپور لرو.
د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت هغه ښکلی ښوونځی چې سلګونو زده کوونکو پکې تر نږدې یوې اونۍ وړاندې لا هم زده کړه کول، تېره اونۍ د یوې مظاهرې څو قهرېدلو کسانو دغه ښوونځی په اور لوله پاک کړ، بامونه یې راچفه سوه او درسي سیستم یې له منځه ولاړ. په دې ښوونځي کې اوس نه کتاب سته نه چوکۍ. د ښوونځي استادان وایي خورا منظم درسي پلان یې درلود او تازه ورته ډېرو زده کوونکو له لیرو سیمو نه هم مخه کړې وه، خو اوس مهال یې دا هر څه په یوه وحشت بدل شو. د دې ښوونځي زده کوونکي د خپل مکتب پر ودانۍ شاوخوا را ګرځي او د ښوونځي د بیا رغونې غوښتنه کوي.
دلته ګرمسیر په ولسوالۍ کې موږ تر شپږم ټولګۍ پورې زده کړه کوله. د لیرو ځایو څخه شاګردان ورته تلل، موږ ورته راتلو، خو هر څه نه د امنیت په کیسه کې و، امنیت و که نه و لا به ورته راتلو. خو اوس هغه د هغه مکتب اوس راسه وسو، نو موږ چې زده کړه چیرې وکړو، چیرې درس وایي او په کوم ځای کښېنو، ټول یې سره وپاشلو او ځاله یې راسه وسوزنه.
زه د والي صاحب څخه دغه هیله لرم چې زموږ مکتب ژر را جوړ کړي. زما مور و پلار په دغه فکر کې دي چې زه به زما سه بچه سه جوړېږي چې مکتب نه وي، زموږ مکتب را وسوزه. چې زه د والي صاحب او نړیوالو څخه دغه هیله لرم چې موږ ته مکتب ژر تر ژره جوړ کړي او بیا داسې پاته نه سي لکه د نورو ولسوالیو مکتبونه چې وسوزه سي به پر هغه مخ پاته سي.
تېره ورځ د هلمند والي محمد ګلاب منګل د ملي اردو د 215 اتل کل اردو قمندان شیر محمد زاځی په جنوبي زون کې د ایساب ځواکونو قمندان جنرال کارتر د ولایتي شورا رئیس او ډیرو ډیرو نورو قومي سپین ژرو په ګرمسیر کې د ښوونځي د بیرته جوړولو او زده کوونکو ته د ډاډ د ورکړې په خاطر تللي وه. د هلمند والي د هزار جف د ښوونځي د بیرته جوړولو خبره وکړه. د غونډې پر مهال چې د سلګونو کسانو په ګډون جوړه سوې وه، د ګرمسیر ډیرو خلکو د تیرې سوې مظاهرې د زیانونو د اوښتلو په خاطر بخښنه وغوښته. د باز محمد په نوم یو قومي مشر په ګرمسیر کې د عامه خدمتونو پر موجودیت خوشحالي وښودله. هغه هلته د کلینیک، پاخه سړک او د بیلابیلو نورو پروژو یادونه وکړه. د په عام محضر کې د خلکو او دولتي ادارو نه د مظاهرې پر مهال د اوښتې زیان په اړه بخښنه وغوښتل. ژمنه یې وکړه چې د ګرمسیر خلک به بیا داسې نه کوي، خو اوس یې د خپل ښوونځي د جوړونې غوښتنه وکړه.
دا چې په ګرمسیر کې ولې داسې واقعات راځي، دا خو دېرش کاله د جنګ صحنه تېره سوې ده. زموږ ځوانان په جنګو کې سپین ږیري شول، زموږ ځوانان کوچنیان په جنګو کې ځوانان شول. حتی موږ خپل پر اولادو باندې تر اوسه داسې حاکمیت نه شو پیدا کولی چې موږ سوله په منلې وای. نو دا چې موږ څخه موږ په مابین کې زموږ د دوستانو په مابین کې دښمنانو فرصت پیدا کړی دی، دا یو خطرناکه واقعه وه. بیا هم د جرات ما والي څخه زه دا هیله لرو چې دغه مکتب بیا راته جوړ کړه.
د ګرمسیر ولسوالۍ د لشکرګانه نږدې 80 کیلومتره لري په جنوب کې خورا پراخه کرهنیزه ولسوالۍ ده. هلته دوه نور ښوونځي هم سته، خو ښوونیز حالت یې دومره ښه نه دی. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د ګرمسیر په ښوونځي کې د نږدې 3000 کتابونو تر څنګ د 300 قرآن شریفونو د سوځولو خبره هم وکړه. هغه یو ځل بیا د ګرمسیر خلکو ته د هزار جف د ښوونځي د جوړولو زیری ورکړ. د ښوونځي په سوځېدلي انګړ کې د ولایتي بیا رغونې د ټیم له غړي سره د ښوونځي د بیرته جوړونې قرارداد لاسلیک کړ، او د ګرمسیر له خلکو نه یې غوښتنه وکړه چې بل ځل دا ډول هڅو ته متوجه وي او د عامه شتمنیو د زیان څخه ځان وساتي.
پرون پرستانو مکتب ته ور واچوه، نن د پیرټي مشرې ما سره قرارداد امضا کړ، بیرته د مکتب ته پیسې ورکړې او نن به د کار بیا شروع شو. هلته ما مخکې چې راتلم افتتاح مې وکړه، نن به د مکتب کار بیا شروع کیږي. ترستانو ستا د اولاد په وړاندې، ستا د اولاد په مخ مکتب وتړه، اور یې واچولو په کنډوالا او په تورو سکرو یې بدل کړ. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت او زموږ نړیوالو دوستانو بیا پیسې ورکړي چې دا مکتب بیا جوړو. قرآن عظیم شان د دفاع په نوم تر دې بهانه لاندې، تر دې پلمې لاندې چې قرآن عظیم شان تصفکوي شوی دی، سلګونو قرآن شریفونو ته ور واچوه.
د ګرمسیر ولسوالۍ دغه ښوونځی په هغه مظاهره کې وسوځول شو چې سلګونو کسانو په دې موخه چې درویشان کې بهرنیو ځواکونو د یوې چاپې پر مهال قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. په اوسنیو پلټونو کې جوته سوې ده چې د هغه مظاهرې تر شا د دولت د مخالفینو لاس هم و، او هڅه یې دا وه چې په ګرمسیر کې دولتي تاسیساتو ته زیان ورسوي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت ښوونځی چې د دوشنبه په ورځ د قهرجنو لاریون کوونکو لخوا وسوځول شو او بیا ونړېد، اوس د هلمند مقامات وایي چې د ښوونځی به بېرته په ښه توګه ورغول شي. په کندهار کې د دوو ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ تر جوړېدو وروسته پرانستل شوې دي. دا ودانۍ په داسې حال کې د زده کوونکو په مخ پرانستل کېږي چې د بشر د حقونو د ادارې په وینا په دې ولایت کې څه باندې 200 ښوونځي د زده کوونکو په مخ تړلي دي. دوا خان مینپال له کندهاره نور حال راکوي.
لومړی ودانۍ د سید آباد تنجرو د ښوونځي لپاره ودانه سوې ده چې د پرانستنې پر مهال د کندهار ولایت د پوهنې رئیس نجیب الله احمدي وویل چې پر دې ودانۍ د پوهنې د وزارت د پرمختیايي بودیجې څخه 9500 امریکایي ډالر لګول سوي دي چې یو افغان ساختماني شرکت یې د ودانولو چارې په اتو میاشتو کې بشپړې کړې دي.
سید آباد ښوونځي چې ډېر وخت راپه دې خوا تعمیر نه درلودي او 200 نجونو ګنجایش په یو وخت ول په دوه وخت کې بس 400 خویندې په سید آباد ښوونځي کې زده کړې د پوهنې
دوهمه ودانۍ د بارک نیکه د ښوونځي لپاره جوړه سوې ده چې د نجیب الله احمدي په وینا 450 امریکایي ډالره د پوهنې د وزارت د پرمختیايي بودیجې لخوا پرې لګول سوي دي.
ښوونځي چې د بارک نیکه په نامه البته په 450 امریکایي ډالره باندې اتو میاشتو په موده کې د پوهنې شفافې بودیجې څخه بیا هم د شپږ وروسته درسي اتاقونو په درلودلو او درې ادارې خونو په درلودلو او یوه کتابخانه او مربوط دې وحلقه سره د درلودلو سره د اتو میاشتو په موده کې جوړه شوه.
زده کوونکي هم د دې ښوونځي لپاره د ودانیو پر جوړېدو خوشي څرګندوي.
زما نوم مبلادی د ډن ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ډېر ښه کار او د مکتب چې جوړ د ډن ولسوالۍ د امر وس نږدې بخښه خوشاله چې د مکتب جوړ شو. دې د ساتیا اول د واره خو نږدې دی ورکلاله سو نده ته خطر در شي د موټر نه په موټر کلاس بدست خپل کور تر نه جهدي به خاص ان سنتای د برابر کې مکتب
زما نوم محمد اسيب ته سترون ټولګي زکون کما زده ډېر خوشاله اول سره موږ لري زای تکلو چلته مست نور ستونزې بیا کې د پیسو ستونزې چې د درې ساعت په موږ ته نه سوې رسیدل خوش شه دی ورسې
د دې شونځو لپاره وداني په داسې حال کې جوړیږي چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په کندهار کې تر 200 زیات شونځي د زکونکو پر مخ تړلې دي د دې کمیسون وایي نادر نادری کندهار ته په خپل ورستي سفر کې په یو خبري غونډه کې وویل
د ناامنۍ د وجې نه یو لویو ستونزو سره یو د لویو بشري حقوقو نقص مثلا د هلکانو او انجونو مکتبو ته تلل مثلا کندهار کې د 300 نه زیات مکتبونه شته چې رسمي د حکومت لخوا باید دوی وچلول سي خو په دې کې د 200 نه زیات مکتبونه تړل شوي دوی فعالیت نه کوي انجونې او ماشومان د خپل دغه حق څخه بې برخمن اصلي عملي اصلي وجه ناامني ده مخالفین لخوا ګواښونه خلکو ته پیښ ده او دا د کندهار د آیندې دپاره یو لوی فاجعه لوی برخه د دغه ولایت کوچنیان دوی د آیندې اصلي مسؤولین د دغه ولایت په افغانستان کې کیدای سي دوی بدلونونه راولي دوی د خپل اصلي حق څخه بې برخمن ده دوی نشي کولی چې طالب تربیه ترلاسه کړي او مکتبونه ته ولاړ شي
خو د کندهار د پوهنې چارواکي بیا وایي چې یوازې یو سل شپږ اویا ښوونځي تړلي دي چې دوی د بیرته پرانستنو لپاره د سیمه ییزو مشرانو مرسته تر ټولو اړینه بولي د کندهار اوسیدونکي په دې نظر دي چې دولتي چارواکي د لومړۍ بندې ښوونځي پرانیزي تیمورشاه خان وایي چې زده کوونکي په کښې لوست نه کوي یوازې ودانۍ جوړېدل ګټه نه لري
د پوهنې وضعه خصوصا په کندهار کې بالخصوص په ولسوالیانو کې ښه نه ده زیاتې ښوونځي په ولسوالۍ کې تړل شوي دي د هغه ځای خلک ډېره مشکلات سره دي یعنې خپل کوچنیان یا ماشومان نسي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي د امنیتي مشکلاتو له وجې څخه نو دولت چې دا کوم پروسه شروع کړي چې دوباره یا ښوونځي پرانیستي یا نوي جوړې کړي نو زه فکر کوم چې تر ټولو به مهمه خبر همدغه وي چې دا تړل شوي ښوونځي چې دي هغه باید پرانیستي ځکه دوی تعمیر لري او استادان هم څه نه څه لري شاګردان هم لري نو که چېرې د هغه دوباره خلاص شي نو دوی دپاره به اسانتیا دا وي چې د شاګرد او د استاد مشکل به یعنې دونه نه لري نسبت به هغه ځای ته چې دی نوي خلاصوي لومړیتوب باید دغه هغه ښوونځي ته ورکول شي چې هغه تړل شوي د ځینو مشکلاتو له وجې څخه یا د امنیتي مشکلاتو وجې هغه باید خلاص شي دوباره زمینه و خلکو ته او شاګردانو ته مساعد شي چې بیرته خپل ښوونځي ته ولاړ شي
په کندهار کې د پوهنې چارواکي وایي چې د روان کال تر پایه به دوی په دې ولایت کې د سلو ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي د کاناډا د هیواد ملکي استازي په دې وروستیو کې ویلي دي چې تر 2011 عیسوي کال به دوی په کندهار ولایت کې د 500 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي خو سیمه ییز خلک وایي چې تر ټولو زیاته پاملرنې دې د بندو ښوونځیو پرانیستلو ته واړول سي تر څو راتلونکي نسلونه بې سواده پاتې نه سي منپال د ازادي راډیو کندهار
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
سلور بجې او 2:30 دقیقې دی عزتمنو دوستانو دوره کوشو عزیزانو پروګرام ته ور ورکو و به وروچې بیا څومره اوریدونکو د خپل ورکوشو عزیزانو په لټه موږ ته ټلیفونونه کړي او څومره ورک عزیزان پیدا شوي دي د پروګرام امان امیرزی چمتو کړي
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه مې ومني دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي تلیفون کړی دی او د یو شخص په اکله چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی معلومات لري دغه شخص په کندوز کې دی همداراز نورو اوریدونکو هم تلیفونونه کړي دي خپل ورک شوي عزیزان لټوي او داسې تلیفونونه هم لرو چې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي په هر حال که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو دوستانو، نو که تاسو هم خپل ورک شوی عزیز لټوئ، دغه پروګرام تر پایه واورئ. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 14 40 115. ګرانو دوستانو، د پروګرام په پیل کې راځي چې اول هغه یو پیغام واورو چې یو اوریدونکی موږ ته تلیفون کړی دی او د نادر په نامه معلومات لري. دغه شخص چې نادر نومیږي په کندز کې دی. راځي چې دغه پیغام یو ځای سره واورو.
کندوز ولایت جلالآباد ولسوالۍ کې مې دا نادر، د پلار نوم یې سید انور، د ورور نوم یې اولیا، د بل ورور نوم یې قادر او د بل یې رستم. د لغمان ولایت جلیلګر ولسوالۍ کې اوسېږي. د چا دوستي په دغه سماره کې زنګ وي. 00 420 14 50.
تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو اوریدونکی موږ ته تلیفون کړی دی، خپل عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې لیاده وتلې. اول به د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
ما اواز ته خواشدی د کریې د چورې د ولسوالۍ د ترینکوټ روزګان د ولایت یم. ما یو ورور دی د ملاصبرګل په نامه، مسافر دی په ایران کې اوسي. دا واته کاله مخکې د خپل ورغلې او مالته ملګلې دی په ولایت اواز کې پرمانداری د بانک دا ته د خسر کمې ده. په بندر جلن کې خسر اغا منصور نیمیږي، واخشه د عبدالله په نامه دی، بل د محمد په نامه دی، د نورو نمونه زما یز دي. که چیرې د ده په عقل څوک خبر ولري و دا ازادي راډیو ته د خپل نمبر ورکړي، یا د دوی ود له خپل ځما سره خبرې وکړي.
ګران اوریدونکو، که تاسو دغه ورک شوی عزیز پاکله معلومات لري، کولی شئ چې په دې شمیره تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 00202 15 02 89. یو ور بیا هم 00202 15 02 89.
الو، السلام علیکم. ما زوی ورک ده عبدالکریم نومیږي، په جنګ کې ویش شوی، په داسترګه کې په دغه دغه ورکې کې ټپ دی. د امین الله زوی دی، د عبدالقیم د عبدالعلیم ورور دی، د محمد ګلامین پلار دی، په کوم نورځی دی، د واشې د ولایت دی، د لشکرګاه د په دی. خپل لازما اعلان اوري او کې انډیوالان اوري، په لیاز د خدای دغه معلومات یې مشترکې موږ کورته ګرځنګار کوي.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، که تاسو د دغه ګرانی اوریدونکو د ورکشوي عزیز پاکړه معلومات لري، ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0092، دا د پاکستان کوډ ده 825504141. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0092 825504141. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002 24 3 41. یو ور بیا وایم 00002 24 3 41. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00402 02 21 11 12 15. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، اوس قلم و کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ.
زه د کندز د ولایت د شاکید ولسوالۍ نه خبرې کوم. ما یو ورور دی، امیګل نومېږي، پنځه کاله کېږي چې ورک دی. دغه اخله باندې چا ته معلومات دي او موږ دې په دغه شمېره ټلیفون وکړو. صفر اووه اویا نهه شپېته یو څلوېښت اته سوه څلور. زه بشیر خان کاکا د کندز د ولایت د شاکید ولسوالۍ نه خبرې کوم. سلام علیکم.
بشیر رحمان د کونړ ولایت د ترکانو ولسوالۍ د پرشد کړي. زما یو د ترور زوی چې نوم یې روح الله د سید هاشم زوی، چې لس کاله عمر لري، اته میاشتې کېږي چې د کوره بېدرکه شوی دی. که چاته یې معلومات وي نو په دې شمېره دې د ما سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه اته پنځوس څلور شپېته یو څلوېښت.
زه مولوی محمد خان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی سفیرم د پاکستان ایالت ځنګل فرالیزي فس خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورک دی، نوم یې جمال شاه ده. د پلار نوم یې محمد ویش ده. که چېرې جمال شاه زما دا اعلان په خپله اوري نو خپل کور ته دې راشي، او که د جمال شاه په هکله باندې څه معلومات ناره باندې زنګ ووهي. صفر درې سوه یو اووه دېرش څلوېښت دوه سوه لس.
ایمان رحمت د لغمان ولایت د غلام خان له کیسه. یو ورک شوی لرو د رحمت الله په نامه، شل کاله کېږي ورک شوی دی. په دغه شمېرې دې موږ سره تمت نیسي. صفر اووه اویا یو دېرش درې دېرش درې سوه نوي. صفر اووه سوه اته پنځه څلور شپږ شپږ دوه.
زه د بایغش بالی مرغه ولسوالۍ د ریحان ماموجي زوی یم، خپل عبدالنبي یم. زه د ایران څخه تاسو تلیفون کوم. ما یو ورور د عبدالمنان نومېږي چې دا دولس کاله کېږي چې درنه درکه سوی ده. که په دغه شماره باندې دی زما غږ اوري، پر دغه شم زنګ ما ته ووایي. صفر یو دوه صفر اته نه صفر شپږ دوه پنځه نه بیا بیا هم ورته تکرار کوم. صفر بله شماره ده د تلیفون، صفر پنځه پنځ اووه بیا اته دي نه دوه صفر نه.
مو یو کاکا د خدای نظر نیږي، زه په خپله جادوودود خبره کوم. غزني د ولایت مکان د ولسوالۍ د شوریانو د کلي اوسېدونکی یم. دا مې تلیفون نمبر دی صفر اووه سوه یو پنځ اووه پنځه نه یو.
زه شپله د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د تره زوی چې زینما نومېږي د سید ملا زوی ده، او د هغه د ترور زوی د امید الله د سید اغا زوی چې د اسد د دویمه میاشتې رئیسې د ترکیې د انقرې په مربوطه ساحو کې د دیاکر په منطقه کې په یو ترافیکي پېښه کې واقع شوی وه، او بالاخره د اسد د میاشت نه را په دیخوه. د دوی ادرس یا هېڅ احوال موږ نه لرو. هیله ده چې که چېرته چا ته په دې باره کې معلومات وي، په دا لاندې شمېرو دې موږ ته خبر را کړي. صفر اووه سوه دوه اتیا نهه سوه درې دېرش پنځه پنځوس، او صفر اویا اته پنځوس پنځوس پنځه ویشت.
زه صبور د لغمان ولایت د لنګارو سوالی د پړوی کلی اوسېدونکی، فلحال د پېښور نه خبرې کوم. زما دوه ماماګان چې نظر محمد او میا محمد نومېږي، تقریبا نه کاله کېږي چې نادرکه شوي. که چاته د دوی په حکله معلومات وي او یا دوی دا اعلان په خپل اوري، نو په افغانستان کې زما د تلیفون شمېره ده صفر اویا اویا شپږ ویشت پنځه سوه اتلس، او په پېښور کې ده درې دېرش نهه ویشت شپږ دېرش صفر پنځه نهه ویشت. دې شمېرې ته زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. سلام علیکم.
زه د مکوړ ولسوالۍ تاثیرات سماعت کوم. زما دوه خوریونه ورسېږي، یو اکیم خان نومېږي او یو سروه خان نومېږي. په دې کې دا درې کاله کېږي چې ورستې مور ډېره سخته په انتظار کښې ده. که زما غږ په خپله باندې اري په دغه شماره زما ته زنګ ووهي. زما نوم صاحبزاد ده. صفر اویا درې یو صفر شپږ نه څلور پنځه، شماره بیا تکراروم 0 3 9 0 5 9 3 5.
هلو السلام علیکم، زه غلام قادر د ګل محمد زوی د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د چلګزی د کریې څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی د خنیغا په نامه، که چیرې دی زما زغ په خپل اوري یا کوم بل دوست زه په هکله معلومات لري ما ته دې په دې لمبر زنګ ووایي. 0 5 5 0 8 2 شماره یې ور بیا تکراروم. 0 5 5 0 8 2. والسلام.
زه سلام الله د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ اوسېدونکی، کوم یو دوست دی چې نن یې زه نعمت الله د پلار نوم یې حجیم ساکر یم. یوولس کاله کېږي چې راته شوی دی که هر مسلمان ورور د ده په هکله معلومات لري موږ سره دې په دې کښېنه تماس ونیسي. 0 7 9 0 9 6 8 6.
ګران اوریدونکو، د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي خو ښه، که نه وي خیر. بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه راولیږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
مایا دیگی اشنا کلا خوب درشم پسرگی میں راورے گے اشنا کلا خوب درشم اب جانس مایا دیگی اشنا کلا خوب درشم پسرگی
څوک مې ناشتا نخپستان مارا باریم مجبورې دا پلو ګیل کړم وطن کې مسافر یم شپه ورځ سات و ما تیریږي کشنا کلا خوب درشم اشنا کل خوب درشم اشنا کل خوب درشم
به نام خدا و با سلام.